اوردونکو د مشال ډیو د نن ورځې د ناستا خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسرار الله مومن سلامونه ومني. وخت ماخامي 15 بجې شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري نیوزیلند کې په جمعتونو برید د قبایلي ضلعو صوبایي او بلدیاتي انتخابات د ورځو مشرانو غوښتنې او نن د پښتو ژبې د نومیالي شاعر فلسفي هنرمند او سیاستوال خان عبدالغني خان تلین مانځل کیږي. خو تر هر څه مخکې ورځو ظفر خان ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرتي کې په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو په بریدونو کې یو کم 50 مسکونکي وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلي ضلع باجوړ ته تللی دی او د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې د وتلو په لړ کې د نور وخت اخیستو په خښ کې رای ورکړي. د خبرونو تفصیل د نیوزیلند پولیس کمشنر وای د کرایست چرچ په مرکز کې نن په دوه جمعتونو په ډزو کې یو کم 50 کسان وژل شوي دي. مایک بوش خبریالانو ته ویل چې یو څلوېښتنه په یو جمعت کې وتنه په بل جمعت کې وژل شوي او یو جوبل تن په روغتون کې ساور کړي. په پیخه کې زخمی یو تن میرویس وزیري مشال رډیو ته ویل
جمعې ورځ به یو نیم بجه وزه ماجد ته لاړم. دوه نیم ته درې سو نفر بریو دغه شپې دې موږ ځانو نتیټ کړ. موږ پوسو چې ته ماجی ترانه وته په موږ نه دې دې نو زه به دې سر باندې دې پوستکی باندې ولې مرمۍ دې ښکته راځو. دا سره لګیدل سر سر قسمت نه تقریبا ورکه زخم لري. زخمی ده نور زیات خلک شهیدان شول او زخمیان یو بربریت حالت ډیر خراب حالت.
پولیس چارواکي وای په پیخه کې د ککړتیا په شک کې څلور تن نیولې او یو یې په وجونو تورن کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو په دوره نن باجوړ ته تللی دی. نوموړي په باجوړ سپورټس کمپلیکس کې جلسې ته په وینا کې وویل په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ په وخت کې د دغه ضلعو کورونو دوکانونو او نورو ودانیو ته زیان اوښتی او د دې زیان د پوره کولو لپاره به د ان اف سي وارډ 3% برخه هغو ضلعو ته ورکوي. نوموړي په باجوړ کې د انټرنیټ سهولت د بحالولو اعلان هم وکړ. باجوړ ته د رسیدو په محل په ضلع کې سخت امنیتي اقدامات شوي. وزیر اعظم تر جوړېدو وروسته د عمران خان کومې قبایلي ضلع ته د لومړنۍ دوره ده. ټاکل شوی چې عمران خان به نن د مومندو دوره هم وکړي. د خیبر پښتونخوا کابینې پریکړه کړې چې تر روژې وروسته په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو انتخابات وکړي. د صوبې د خوراک وزیر قلندر لودي بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د پښتونخوا اسمبلۍ په 1400 او بلدیتی ټاکنې یو ځای وکړي. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د ټاکنو نیټه اعلانول د هغوی کار دی او د دې لپاره نن غونډه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تجارت زیاتوي او د دې لپاره به د تورخم پوله زر په مکمله توګه خلاصه کړي. د سوداګرۍ او صنعت لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیګا مشال رډیو ته ویل د تورخم په مکمله توګه پرانیستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته شي. پرون د مسلم لیگ غړو او پلویانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړه او د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د مسلم لیگ مشران په حکومت په تور پورې کوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې لپاره مناسب اسانتیاوي نه ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر پواد چودري د مارچ په 1 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې پخوانی وزیر اعظم د درغلې په قضیه کې بندي دی او حکومت ورته د هر ډول روغتیایي اسانتیا ورکولو ته تیار دی. نواز شریف د زړه پرانځخته دی چې په تیرو دوو میاشتو کې روغتیایي حالات خراب شوي دي. پاکستان او هند کرتارپور راهداري باندې کار سر تر رسولو او زر پرانستلو باندې رضا شوي دي. پرون د دواړو هیوادونو چارواکو د هند په اټاری سیمه کې مذاکرات وکړه او شریکه اعلامیه یې خپره کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل چې د پاکستان وفد مشري یې کوله له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې مذاکرات ګټور وو. د کرتارپور راهداري د سکانو لپاره د پاکستان دربار صاحب ګوردواري او د هند د بابا نانک ګوردواري ترمنځ جوړیږي. خبرونه له مشال رډیو ناوړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د انلاین ویزو د نظام پرانیسته وکړه. د دې نظام تر مخه به د 150 هیوادونو وګړي د انټرنیټ له لارې د پاکستان ویزا اخیستلی شي. عمران خان وویل نړۍ ته خودل غواړي چې پاکستان یو امن خوښ هیواد دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې او د خیبر پختونخوا پخوانی مشر او څیړونکی اسد منیر نن سهار وختي وفات شوه دی. د نوموړي لور مینی غبینی نن په خپل ټوئیټر پاڼه د هغه د مړینې پخلی وکړ. اسد منیر نن په اسلام آباد کې د اسد منیر جنازه نن په اسلام آباد کې کیږي او هم هلته به خاورو ته سپارل کیږي. اسد منیر په تیر وخت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او MI په لوړ پوړو چوکیو کار کړی. نوموړی د متقاعد کېدو وروسته د دفاعي او سیاسي چارو د څیړونکي په بڼه په رسنیو کې راڅرګندېدو. هغه په ټولنیزو رسنیو ټویټر هم ډیر فعال وو او ډیر مینوال یې لرل. د اسد منیر د ناڅاپي مړینې د لاملونو په اړه د هغه کورنۍ لا هم څه نه دي ویلي. د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې نه د وتلو لپاره د نور وخت اخیستو په حق کې رای ورکړی دي. له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي. پرون د برتانیې د استازو جرګې 412 غړو د ځنډ غوښتنو په حمایت کې او 202 هغو یې په مخالفت کې رای ورکړی. دوی په هغه صورت کې چې که په راتلونکي اونۍ پارلمان له اتحادیې څخه د وتلو تړون منظور کړي د ټاکل شوي وخت نه درې میاشتې نور زیات وخواړي. د برتانیې د پارلمان غړو وار له مخه دوه وارې د وزیر اعظم تیریزا می د وتلو تړون چې له برسل سره پرې مذاکرات شوي و رد کړی دی. حکومت وایي که په دریم وار هم تړون کامیاب نشو نو برتانیه ښایي د برگزیت لپاره زیات اوږد وخت وغواړي. که برسلز د برتانیې لخوا د مارچ 9 پر ځای له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره د زیات وخت غوښتو رسمي درخواست ومني نو کیدای شي له اتحادیې نه د برتانیې وتل وځنډیږي. د برگزیت مودې د غځولو لپاره به اروپایي اتحادیې د ویش هیوادونو منظوري په کار وي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.9 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عربیال په 0.5 روپۍ 90 پیسې او په 0.5 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 40 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او ژوب کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 12، بنو کې 24 او 11، ژوب کې 13 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو یې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري د نیوزیلند په کرایسټ چرچ کې نن په جمعهتونو برید کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. یو جوبل تلوای
نور زیات خلک شهیدان شول او زخمیان. یو بربریت حالت
د خبر پښتونخوا کابینې تر روژې وروسته په قبایلي ضلعو کې د صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو کولو پریکړه کړې. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
غټ تیاری الکترونی هغه مونږ د کمپیوټر الیکشن لپاره دویم غټ تیاری هغه د ډیلیمیټیشن موږ کمپلیټ کړو.
په ورځو کې مشرانو د لوی ځواک سرتیرو پر مظاهره کړې او پر حکومت یې غږ کړی چې هلته د پولیسو او عدالتونو نظام تر غځولو مخکې دې کړې وعدې پوره کړي. او نن د پښتو ژبې د نومیالي شاعر خان عبدالغنی خان د رښتم تلین مانځل کیږي.
زه ګڼم چې غنی خان یو فلسفي جمالیاتي مفکر دی.
نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل
لمشال راڈیو سرو سے. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ کې نن په دوه جمعهتونو برید کې د وجل شو شمیره 9 څلوېخته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې یو څلویښت کسان په یو جومات کې او و تنه په بل جومات کې وژل شوي، یو جو بل تنه په اسپتال کې ساور کړي. چارواکي زیاتوي د پیښې په تړاو یې څلور مشکوکه کسان نیولي. د دوی په وینا په نیولو کسانو کې درې سړي او یوه ښځه ده. په وژنو تورن کس شل کلن دی چې په شم بابا عدالت ته وړاندې کول کیږي. نور تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې اورو.
د نیوزیلند پولیس کمشنر وای د کرایست چرچ په مرکز کې د جمعې په ورځ په دوه جماعتونو په ډزو کې نه سلویخ کسان وژل شوی دي. مایک بوش خبرالانو ته ویل چې یو سلویخ تنه په یو جماعت کې او و تنه په بل جماعت کې وژل شوی، یو ژوبل یې په روغتون کې ساور کړی ده. دی وای په څلورو نیول شوو کسانو کې یو په وژنو تورن کړی دی. د نوموړي په خبره برید په منظمه توګه پلان شوی و. هغه ویلي د پیښې په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي. د ده په خبره په نیولو کسانو کې درې سړي او یوه ښځه ده. په وژنو تورن کس شل کلن دی او په شم بابا عدالت ته وړاندې کول کیږي. نو موړ ویل په ځینو ځایونو کې بارود هم موندلی دي. چارواکي وایي د ډزو پر مهال په جماعت کې لسګونه کسان موجود ول. د نیوزیلند وزیر اعظم دا یو ترهګر برید بللی دی. وزیر اعظم جسینډا اورډن ویلي دا د نیوزیلند د تاریخ له تر ټولو تورو ورځو څخه یو ده او ویل چې دا ښکاره ترهګرۍ پیښه ده. یو سړی چې د برید ذمواري قبوله کړې، یو سپین پوستې استرالیایي وګړی دی او د حملې د پلان او تربیت لپاره نیوزیلند ته ورغلی و. رسنۍ وایي د بنګلادیش ملي کرکټ لوبډله هم د پیښې پر مهال له جماعت سره نږدې وه، خو د لوبډلې روزونکو ویلي چې ټول لوبغاړي خوندي او روغ دي.
بشال لډو ته غوږستې هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو اورئ چې د نیوزیلند په کرایست چرچ کې نن په دو جماعتونو برید شوی دی چې پکې نه څلوېښت کسان وژل شوي. په دې کې انور نومي جماعت دی چې پکې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي او شل جوبل دي. په جوبلو کسانو کې یو میرویس هم دی. نوموړي د مشال لډو خبریال ظفر خان ته د سترګو لیدلې حال څه داسې ویو.
جمعه ورځ به یو نیم بجه وه، زه مسجد ته لاړم او صف کې زه کېناستم مخامخ. نو تقریبا په مسجد کې دوه نیم تر درې سوه نفر پرې وو چې یو لس دقیقې د خطبې تېرې وې چې ډزې شوې دي، توپک دی، ماشین ګن ډزې شوې. نو په دغه اسنا کې موږ ځانونه تیت کړو، موږ پوه شو چې تو مسجد ته را ننوتلې په موږ باندې ډزې دي. نو دغه اګزټ ما یو اګزټ مې ځان غوره شو چې اوس دلته خلک پراته وو، ځکه معلومات نه وو چې دوی څو نفره دي او کومه لار راځي. نو دا خلک د دروازې په خوله کې وړالو، بس په ټیله ټیله څوک دی ټیله ټیله کې ما ځان دې خلکو ورواچو، خلکو پروتو کو ما هم ځان ته ورواچو. دا سړی دی نن مومی هلته را ننوته، فایر شروع کړ، فایرونه شروع کړ، داسې ضربې فایر په موږ باندې کوه. نو زه به د سر باندې د پوستکي باندې ولې مرمۍ رشکه تېره شوه. دا سر لګېدل سر سر قسمت مې تقریبا چې اوس وړکی زخم لري، زخمي ده. نور الحمدلله سه نور زیات خلک شهیدان شول او زخمیانو، یو بربریت حالت ډیر خراب حالت.
او میرویس کده ته وي
چې کله چې زه ما به خلک ځان واچو به موږ مې مرمۍ ودرولې دي بل خدام د یوه شي خلک تکي دلته هغه وک دی خدای مخ واړو په خلکو باندې دې شروع کړي. په دغه اسنا کې زه واتم ځان نیو ست د ماجد نه. نو دا سړی مکمل درې ټوپک سره او مکمل دسی دی پولیسانو دی انټرریزم پولیس کالی په ځان ولې دلو د کمرې په سر و شکل مرمۍ خاصی دی په شاجورې خاصی دی دکې بل شاجورې اچو. نو تقریبا په حدود دی یو شپږو سو مرمۍ به خلکو باندې فایر کړي. لاس ته نور دند سي دی روان دی. نو کله چې دا نور خلک وڅ دي عدالت د زخمیان پات شو دی په زخمیانو باندې یو د اند سي دزونه کول.
مروز دا کوم سیمه دا کوم علاقه کې دا کار شوی
جمع دا کراشچ خارج نیوزیلند او دا مسجد په نوم دی النور نومي النور مسجد. او تقریبا واته سوا نفر موږ مقتدیان دی مسجد دی نه راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه له هر جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د جمعهتونو کنه؟
نه نه نه، نیوزیلند خو یو دی سیف ترین مملکتو د دنیا څخه ده. او متاسفانه هیچا دا توقع نه درلوده چې دا کار به په کراشي شي کېږي، دا کار به په نیوزیلند کې کېږي.
اودونکو دا د نیوزیلند کرایست چرچ سیمې یو پښتون استوګن میرویس وزیری چې په برید کې جوبل شوی دی د خپلو سترګو لیدلې حال یې د مشل خبریال ظفر خان ته ورکړو.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
پښان لړیو ته وګورئ چې د خبر پښتونخوا کابینه پریکړه کړې چې تر روزي ورستو په قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کوي. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د ټاکنو نیټه اعلانول د هغوی کار دی او د دې لپاره نن غونډه کوي. دا به لومړی ځل وي چې د قبایلو خلک به د صوبای اسمبلی په ټاکنو کې رای وکاروي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې ورو.
خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې له روزي وروسته د صوبایي اسمبلی د ټاکنو کولو پریکړه کړې. صوبایي وزیر قلندر خان لودی بیګا مشال رډیو ته ویل د چهارشنبه په ورځ د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ټاکنو په اړه بحث وشو چې پکې ویل شو چې حکومت به هڅه کوي بلدیاتي او د صوبایي اسمبلی ټاکنې یو ځای وکړي.
روزہ را روانہ دا نو د روزې سم دستی وروسته به په قبایلی ضلعو کې ټاکنې وشي. د دې لپاره به شیډول هم جاری شي. د ټاکنو سره به د قبایلی ضلعو حیثیت د پښتونخوا د نورو ضلعو سره یو شان شي. د روزې نه مخکې ټاکنې ممکن نه دي ځکه چې د کمپاین کولو او د ټاکنو کمیشن د تیارانو لپاره وخت پکار دی.
پخوانی قبایلی سیمې تیر کال په مئی کې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې. تیر کال په جولای کې په ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی او د څوکیو لپاره ټاکنې وشوې، خو په قبایلی ضلعو کې دغه ټاکنې یوازې د قومي اسمبلی د چوکیو لپاره محدودې وې او د صوبایي اسمبلی هغه یې وروسته وخته پاتې کړل شوې. د پاکستان د ټاکنو کمیشن یو چارواکي الطاف احمد بیګا مشال رډیو ته وویل د کابینې د پریکړې د جاج اخیستو لپاره یې نن غونډه راغوښتې ده. هغه وویل د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې حلقه بندۍ او نور لازم اقدامات مکمل کړي دي او د انتخاباتو لپاره د نښو ورکول او د ووټونو د کاغذ چاپول یوازې دوه اونۍ وخت نیسي. ټاکنو کمیشن سکل په جنوري کې د قبایلی ضلعو لپاره شپاړس عمومي او څلور د ښځو او یو د لږکیو لپاره ځانګړي چوکۍ اعلان کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا مهال یو سل او څلرویشت چوکۍ دي. په قبایلی ضلعو کې د عمومي او ځانګړو چوکیو تر ډکېدو وروسته به دا شمېره یو سل او پنځه څلوېښتو ته لوړه شي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې به په هغو ضلعو کې یوازې د پاکستان قومي اسمبلی د دولسو چوکیو لپاره ټاکنې کېدلې. دا به لومړی ځل وي چې د قبایلی ضلعو خلک به د صوبایي اسمبلی لپاره رای وکاروي او خپل استازي به پښتونخوا اسمبلی ته ولیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خبر پښتونخوا لوړپوړو ملکی افسرانو ویل دي چې که د خاصدارو او لوی ځواک سرتیرو احتجاج روان پاتې شي نو کېدای شي چې په قبایلو کې د امنیت ستونزې پیدا شي. د انتظامی افسرانو د خبر پښتونخوا اعلی وزیر ته یو لیک استولې ورته یې دوه وړاندیزونه ورکړي. یو دا چې د ځواکونو واک ته د پخوا په څیر له انتظامی سره پرېږدي او دویم دا چې سر له وسه دی ورته د پولیسو حیثیت ورکړي. د خبر پښتونخوا چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پولیسو نظام عملي کېدل دا معنی نه لري چې خاصدار یا لوی سرتیری به بیروزګاره شي. تفصیل د شنواس ترزی په دې راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا د پبلک سرویس کمیشن افسرانو اتحادی وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته لیکلی چې په پخوانی فاټا کې د خاصدارو او د لیوی ځواکونو حیثیت هم هغه د پخوا په شان بحال وساتل شي او یاد دی ورته د پولیسو برابر مراعات ورکړي شي. او که داسې ونه شوه نو خاصدار او لیوی ځواکونه په احتجاج لګیا دي او دغه ځواکونو د راتلونکي پولیو ضد مهم نه هم د بایکاټ او د ډیوټۍ نه کولو وینا کړې. نو ممکنه ده چې د امن او امان مسلې هم پیدا شي. د دغه اتحادی مشر او د پخوانی اف آر پیښور اسیسټنټ کمشنر فهد اکرام قاضی مشال ریډیو ته وویل
دلته اوس دی په احتجاج باندې دي. مونږ ته ویلي دي چې مونږ به پولیو ډیوټیز هم نه کوو، روټین ډیوټیز به هم نه کوو. نو مونږ هم وایو چې خدای مکالات دومره خراب نشي چې مونږ ته بیا مینج کول ګرانی. نو مونږ دا خواست گورنمنٹ تا چې سونه هم خاصدار او لیوی دا د دې مراد تنخواګانې هغه به د پولیس کانسټیبل برابرۍ او دویم کاغه نشي کولې. نو فی الحال د پاره د هم دا د کې دا امندمنټو کې دا ډیفینیشن هغه د هم د دې مشر دی هم سیول اډمنستریشن سره پری خو دی شي او زوړ نظام د فی الحال رواني.
هر څوک د خاصدار احتجاج په سرکونو روان دي، خو بیا هم د فاټا د ختمې دوه وروسته د قبایلی ضلعو سرکاري ادارو او ولسته د پیښور هایکورټ او سپریم کورټ د انصاف غوښتلو لار خلاصه ده. نو بیا دغه خاصدار او لوی ځواکونه به دغه عدالتونو ته د خپلو حقونو غوښتلو لپاره زی او یا نه. د خاصدار ځواک میجر پخوانی اف آر پیښور نورداد خان افریدی وای
دې وخت کې کوم صورتحال دی مونږ ته سره د ورده مونږ په احتجاج باندې مجبور یو. مونږ به عدالت تم ځو، های کورټ ته بم ځو، سپریم کورټ ته بم ځو. مرجر کې مونږ ته دا یوه فائده ده چې عدالت ته مونږ تلی شو. هغې به مونږ سره انشاءالله پوره پوره انصاف کوي عدالت والا.
هم د پخوانی اف آر پیښور یو اوسیدونکی ملک حضرت ګل وای چې د هغوی خاصدارو ډېرې قربانۍ ورکړي. نو حکومت له پکار دی چې د یادو ځواکونو قربانۍ هم په پام کې وساتي.
لکه څرنګه زموږ اف آر پی شاول لیز ولا قربانۍ ورکړه په شي 23 کسان شهیدون په یوه ټیم باندې. نو لکه قربانۍ دو نظر انداز کول نه ده پکار. ور لکه اوس پولیس کې څوک شهید شي 1 کروڑ 20 1 کروڑ 30 لاکھ روپیه ورکوي. ودی مو لیویز ته 30 لاکھ روپیه ورکړي، نه کور ورکړی، نه نوکری ورکړی، نه نور څه.
د لیویز او خاصدار ځواکونو احتجاج لا هم روان دی. ولې څو ورځې وړاندې د گورنر شاه فرمان په مشرۍ کې د صوبې د وزیر اعلی پوځي او د پولیسو مشرانو یو ګډه غونډه هم شوې وه چې پکې ویل شوي د صوبې اسمبلی ته به یو قانوني بل د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي چې به پکې د خاصدار او لیوي ځواکونو د حیثیت په خولو او د پولیسو برابر مراد او اختیارات ورکول شامل دي. او دغه بل د وړاندې کېدو سره به په یوه میاشت کې دغه بل د اسمبلی نه هم پاس کولی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اډیو ته غوږی سرودونکو، په ورځو کې مشرانو د لیوی ځواک سرتیرو پرون مظاهره کړې او پر حکومت یې غږ کړی چې هلته د پولیسو او عدالتونو نظام تر غځولو مخکې دی کړې وعدې پوره کړي. دوی تر مظاهرې وروسته مشال اډیو ته وویل چې د اصلاحاتو خلاف نه دي، بلکې غواړي چې حکومت د لیوی ځواک سرتیری په پولیسو ورګډ کړي، بې کوره خلک دې خپلو کلو ته ستانه کړي او ورته دې تاوانونه ورکړي. چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پولیسو نظام به ملیشه سرتیری نه بېروزګاره کوي او دا چې د قبایلي سیمو پرمختیا او د خلکو بیا آبادولو ته ژمن دي. تفصیل د ممتاز بنگش پرې راپور کې اورو.
قبیلی ضلع اورکزو کې کلیا هیډکوارټر سره نږدې ځایي خلکو د مارچ په 14 احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې د سیمې مشرانو، ځوانانو او د لیوی ځواکونو غړو ګډون وکړ. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د دلته د پولیس روستونه اول د دوی ستونزې هوارې کړي. د بیزوټ کام ملک زرمینه جان مشار ریډیو ته وویل چې حکومت د اول بې کوره شوي خلک پر ځای کړي، دوی ته د ودانو لپاره پیسې ورکړي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې دي هغوی سروې دې وکړي شي.
غنابات پولیس مانو ہر شہر مانو جج مانو ابے مسرا نہیں پورا شریر غا پوری بوبو دا د میجوری میں سر مو شری دی خبر والا سر پہ تے نہیں بلا لو وند دی د تیرا والا دور گزے جن تی والا سر ہو بالکل مو شری ندی خود نہ لان کر شری لوٹ شری ابلا خبر دار ایک کم خبر والا بو تشرین دے ور گزے جن تی والا غار تے جیشی.
ملک ثواب گل ہم پہ احتجاج مظاہرہ کی شریک وو. د مشاری دو تو ویل چلی ویز و کونو پسیم کی امنیت پر زای کول لا پار قربانی ور کڑی بہ چ دوی تے پولیس حیثیت ور کڑے شی
حقوقو نبات کوم لیوی فورس ولدی کدا کوم پنشنیان دی کتا خردار وی نغو تا دی پنشنیان میلاسی او ککون دی نوکری خردار وی دغو تا خپلا نوکری چی زده خبره کهو تا خپلا مشرانو دی مخپل خپل ریواجونه وی داغو ریواجونه متعلق سره دی متا مکا میلاسی.
د 2013 میلادی کال د می په اخیری ونی که د پاکستان پارلمان پخوانی اولس مشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په عین کې ترمیم نه وروسته قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډې کړې او تر هغې راهیسې صوبای حکومت په قبایلی ضلعو کې اصلاحاتي عمل ته دوام ورکړی او ویلي دي چې لیویز او خاصدار ځواکونه به په پولیسو کې ورګډوي. بلخوا د صوبې ګورنر شاه فرمان د مارچ په 11 نیټه د لوړې کچې تر غونډې وروسته دوه فرمانونه جاري کړل چې پکې ویل شوي چې د قبایلي ضلعو خاصدار او لیویز ځواکونه به د خیبر پختونخوا د پولیسو 2011 لاندې کار کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوواټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان له وینا سره سم زر د تورخم دروازه د 4 ساعتو تګ راتګ لپاره پرانیزي. د وزیر اعلی یو ویان د عبدالکریم خان پرون مازیګر مشال اډیو ته ویل چې د سوداګرۍ لپاره یې د تورخم لار د 4 ساعته پرانیستو په موخه کار پیل کړی او ښایي په 6 میاشتو کې بشپړ شي. سوداګران وایي د پاکستان او افغانستان سوداګري په 13 کلونو کې خورا کمه شوې، نو ځکه د حکومت زر اقدامات وکړي. دوی دا څرګندونه پر داسې مهال کړي دي چې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا کابینې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو پر موضوع خبرې کړي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لپاره د سوداګرۍ صنعت او د مزدورانو چارو محکمې خصوصي مرستیال عبدالکریم خان مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هدایتو پر وړاندې به د تورخم پوله افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره په مکمل توګه د سلیرشتو ګنټو لپاره ډېر زر پرانشتي شي او په دې باندې وړاندې کار پیل شوی دی.
24 ګنټې خو هغه عمران خان سره د دې آرډر کړی دی او د میشتو کې دنده ده چې انفراستراکچر جوړیږي، ټیکنالوژي ته انټروډکشن افغانستان
دا خیبر پختونخوا دا سوداګرۍ د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر فواد سخنا پختون وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د ډېره وخت راسي دا خیبر پختونخوا د سوداګرو دغه غوښتنه وه او باید حکومت اوس زر تر زره دا ګام پورته کړي.
تاجرانو ڈیمانڈ یار جی تاسو دا 24 گھنٹے کلاو کوئی چگا ٹریفک چلی گی اور ٹریڈ جاتے گی تو اس کا خبر ادا دے کہ سینٹرل حکومت دا پی ٹی آئی دے اور دلتا حکومت دا پی ٹی آئی دے دارا اس چے اوکی نوکی دیشی اور دے طریقہ دا دے 24 گھنٹے با بڑھ رکو ہے اور اس پریشانی بنی
نموڑے وائی چے دا ناسم پالیسو اخپل منزی کم اعتماد لوجی لدوانو حیوادون ترمنزا تجارتی حجم دا وقت سارے سارے دیر کم شوی دے
زمان پا مشاہدے پا مطابق 2013-14 کے ڈھائی بلین ڈالر روز زمنگ بائیلیٹرل ٹریڈ بیا 2015-16 کے زمنگ دا خواہش ہو چدا 5 ارب ڈالر پر رسی گی اور دا ٹریڈ ہاں غرزدو دا روز روز کے 500 ملین ڈالر پاتے شو.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی خصوصی مرستیال عبدالکریم جاتوی چې د دوی لومړی توپ هم په تجارت او غور اړیکو کې هم افغانستان په کار دی ځکه دا د تجارت یو ډیره پخوانی لار ده.
دا زمونږ پخوانی ٹریډ دوی زمونږ دا سی پیک دی بل زمونږ د خیبر پختونخوا د موسم او د لوکیشن ډیسډوانټیج چې کم دی نو دا اغی کول زمونږ د ٹریډ او د انډستری اینګل هم دا چې مونږ د افغانستان شیډ کو افغانستان سره چې کوم سیزن دی یادی مونږ خپل وکړو نو دې سره ډیر فرق راځي.
دا خیبر پختونخوا د صوبای کابینه غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ترسره شوه چې پکې د افغانستان سره په تجارتی اړیکو زیاتولو دغه پریکړه شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې افغان سفیر کاروباریانو ته ډاډ ورکړی چې د دوړ خیزه سوداګرۍ د ودې لپاره کار کوي. دا خبره شکر الله عاطف مشال پرون په کوټه کې له سوداګرانو سره د لیدو پر مهال کړي. مشال د بلوچستان له گورنر امان الله یاسینزی سره هم لیده کاته کړي. تفصیل له سیمې د مشال لیډیو خبریال ایوب ترینا کوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره ټاکل شوی سفیر شکر الله عاطف مشال د کوټ پر دوره دی او تیر ورځ د کوټ د تجارت د اتحادیې مشرانو د هغه سره لیدلی او د چمن د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې په اړه و تجارت ورپیښو ستونزو باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي. پر دې مهال افغان سفیر د کوټ و تجارت ته تسلی ورکړې ده چې د بلوچستان د تجارت د ستونزو د هوارولو لپاره به هغه خپل ټول زیار باسي. په دې اړه د کوټ د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر صلاح الدین خلجی نور حال صدا سرات بیان کړی.
دا خواهش و دا افغانستان سره ټریډ زیات دي. دا چابار پورت چې کوم ورته فال شوی دي د دې زیاتر ټریډ یې هغه وای ایران د چابار څخه شروع شوی دي. د دې د پاکستان سره د دې ټریډ ورس ورس کم نيږي.
بل خو ته د بلوچستان تجارت د افغان سفیر ته د مرستي هر کله کړی او اله څرګنده کړی دا چې د دې څخه به د دواړو هیوادو ترمنځ نه هوایي تجارت وده وکړي بلکې دغه ډول به د پولي دواړو غاړو ته و تجارت ورپیښ ستونزې هم اوارې سي. په دې اړه به غوږ شو د کوټ و یو بل تجار بدرالدین کاکړ ته.
موږ دغه ستاینه کوو چې دا خواسته دا غوښتنه ده چې دا د افغان ګورنمنټ سم چې هغه تیم پر خپل بارډر په کسټم د دې چې ګمرک ورته وایي چې په دې کې داسې اسانیانې او داسې لارې جوړې کړي چې دغه کار په اسانه طریقه باندې د دواړو زموږ ساختنګ یا زموږ د دې ساخ خریداري کوونګ یا د افغانستان والا د لارې ترانزیت لپاره استعمالي یا چې د پاکستان چې کوم تاجران دي چې دا یو ډېره پخوانۍ منډۍ ده زموږ د لپاره چې موږ دلته کار کوو
افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د بلوچستان والی سره هم ولیدل. پر دې مهال د بلوچستان والی امان الله یاسینزی ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره د نورو ګامونو د پورته کولو ضرورت لیدل کیږي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته وګورئ، ستاسو 15 بجې شوی او ظفر خان هم مو سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوډه خبرو لنډیز ورو.
د نیوزیلند پولیس کمشنر وای د کرایست چرچ په مرکز کې نن په دوه جمعهتونو کې په ډزو یو کم 50 کسان وژل شوي. مایک بوش خبر اعلان ته ویل په پیښه کې د ککړتیا په شک کې څلور کسان نیولې دي. په پیښه کې د جوبل د میرویس په نامه یو تن مشال رډیو ته ویل بریتون کې د جمعې د مانځنه لږ مخکې تر نږدې 10 منټو پورې په مسکون کو ډزې کولې. په پیښه کې شل کسان جوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو په دوران باجوړ ته تللی. نوموړي په باجوړ سپورټس کمپلیکس کې جلسې ته وینا وکړه. وی ویل قبایلی ضلعو ته د بدامنۍ په وخت کې زیات زیانونه وختي او د دې د پوره کولو لپاره هغه ضلعو ته د ان اف سی وارډ درېمه برخه ورکوي. نوموړي په باجوړ کې د انټرنیټ د بحالولو ژمنه هم وکړه. د خیبر پختونخوا کابینه پریکړه کړې چې تر روجي ورستو په قبایلو کې د صوبایي سملای او بلدیتی ادارو انتخابات وکړي. د صوبې د خوراک وزیر قلندر لودي بیگم مشال رډیو ته وویل حکومت کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د پختونخوا سملای په 1400 او بلدیتی ټاکنې یو ځای وکړي. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د ټاکنو نیټه اعلانول د هغوی کار دی او د دې لپاره نن غونډه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي افغانستان سره تجارت زیاتوي او د دې لپاره به د تورخم پوله زر په مکمله توګه خلاصه کړي. د سوداګرۍ او صنعت لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیگم مشال رډیو ته وویل د تورخم په مکمله توګه پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته شي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایم ای د خیبر پختونخوا پخوانی مشر او څیړونکی اسد منیر نن سهار وختي وفات شوه. د نوموړي لور مینی غبینی نن سهار په خپل ټویټر د هغه د مړینې پخلی وکړ. د اسد منیر جنازه نن په اسلام آباد کې کیږي او هم هلته به خاورو ته سپارل کیږي. اسد منیر په تیر وخت کې د پاکستان د استخباراتي ادارو ISI او ایم ای کې په لوړو چوکو کار کړی. نوموړی له متقاعد کېدو وروسته د دفاعي او سیاسي چارو څیړونکی و. هغه په ټولنیزو رسنیو ټویټر هم ډیر فعال و چې ډیرې مینه والې لرل.
دا ظفر خان چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو چې پکې دا هم اورئ چې نن د پښتو ژبې د نومیالي شاعر، فلسفي هنرمند او سیاستوال خان عبدالغنی خان درویشتم تلین مانزل کیږي. د غنی خان په ژوند او همدغه راز په کار باندې ستاسو لپاره تفصیلي راپور هم په دې موضوع کې په دې نیمایي کې لرو. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا زهیر ته وښي.
نن جنگل سپڼ خپل ادارې کې وای په کرتارپور لار په لومړي ځل د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات د هندستان په سرحدي سیمه اټاری کې وشو. ادارې وای د پاکستان او هند ترمنځ تاو تریخوالي راکمول د امن لپاره ډیر ضروری دي او په نړۍ کې هیڅ یو د عقل خاوند د حقیقت نشي دروغ کولای چې نن په نړۍ کې کومي مسلې را مخې دي د هغې د حل لپاره لټول مهم امن دي. ادارې وړاندې لګي تر سوچ د تیرو وختونو تاو تریخوالي هیر نکړي شي تر هغې مخ په وړاندې تلل ممکن نه دي. اوس پاکستان په کرتارپور داری د مذاکرات لپاره خپل ډله ولېګلا او بل پلو د هندستان د پنجاب اسمبلی د کرتارپور د لارې جوړولو منځوري هم ورکړه. نو هیله ده چې د کرتارپور د غلار بد دوانو هیوادونو لپاره د امن لار وګرځي. دارنګ نوې وخت تر سپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای پاکستان د کرتارپور د لارې خلاصولو په معاملې له هند سره مذاکرات وکړه چې خی پاکستان له هندستان سره ټولې کشالې د خبرو اترو په ذریعه هوارول غواړي. ادارې اخیری کې وای چې د اسلام آباد او نیو ډیلی تعلقات خرابېږي نو اثرات یې په ګرد نړۍ وزی. نو باید چې نړۍ دې لړکې خپل مثبت کردار ولوبوي. له پیښور خپلې دونکې آجرس پڼ خپل ادارې کې وای د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینې په غونډه کې د سنتونو لپاره ارزانه بجلی او د ټیکسونو متعلق فیصلې په صوبې کې د تجارتي هلو زلو په زیاتېدو کې غوره کردار ادا کولی شي. ادارې وای خدا به له ممکن شي چې دا عمل شي او د دې په باقاعده توګه جاج اغستل کیږي او دوی مدا کې د کابینې په دې فیصلو کې د ولسی ګټو نقطې هم شامل کړي شي نو نتیجې ګټوري راتلې شي. او دې لړکې چیف سیکرټری چې د دلی افسرانو د کارکردګۍ متعلق د کومې کاروایي خبرداري ورکړې په دې عمل درآمد ډیر ضروری دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ماشاءالله ډوتا او وګصه امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې د هغه پاکستانی وګړي نوم اچولو مخه نیولې چې تیره میاشت یې جنوبی اسیا د جګړې تر بریده ورسوله. بل امریکایي ویبپاڼې اټلانټیک د امریکایي سینیټر راند پال لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري. د دواړو مقالو لنډیز په دې راپور کې اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چین د جیش محمد ډلې د بانی مشر مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د شاملېدو د هڅو مخه ونیوله. دا هغه ډله ده چې تیره میاشت یې جنوبي آسیا د جنګ غاړې ته نږدې کړې وه. د ډلې د فروری پر 14 د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې په هندي ځواکونو د برید ذمواري منلې وه. په هغه حمله کې 44 کسان وژل شوي وو. لا هم چین پر دې اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په تېرو وختونو کې چې چین د دا قسمه هلو ځلو مخه نیولې وه نو دا دلیل یې ورکړی و چې په تور لیست کې د مسعود اظهر د اچولو په ملاتړ کې هند ناکافي معلومات ورکړي، خو هند بیا دا ادعا ردوي. په دې وروستیو اونیو کې له ترهګرو ډلو سره د پاکستان د اړیکو پر سر په اسلام آباد نړیوال فشار زیات شوی او دا ښودل غواړي چې د ترهګرۍ ضد ګامونه پورته کوي. شاوخوا 200 مدرسې یې تړلي او له اورپکیتوب سره د اړه درلودو په تور یې لسګونه کسان نیولي دي. خو امریکایي او اروپایي چارواکي وایي دوی دې ته انتظار باسي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ ضد مؤثره ګامونه اخلي او کنه. بلخوا د اټلانټیک نومې مجلې د امریکایي سینیټر رین پاول یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې په افغانستان کې به روان کال د امریکا د جګړې 13 کاله پوره شي. باید هغو خلکو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړل شي چې په دې جنګ کې یې ژوند له لاسه ورکړی او ژوبل شوي. همداراز اوس هم یو شمېر امریکي عسکر چې له هېواد او کورنیو لرې دي دې جګړې ته یې دوام ورکړی. سینیټر رین پاول لیکي باید امریکایي کانګرس داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره دا خبره یقیني شي چې د امریکایانو یو بل نسل داسې جنګ ته ونه لېږدول شي چې ختمېدل یې په نظر نه راځي، او په ځانګړې توګه د افغانستان چیلنجونه چې پوځي حل نه لري. نوموړی په آخره کې لیکي په افغانستان کې د دومره هلو ځلو باوجود دا وخت د امریکا په وړاندې یو شمېر خنډونه دي چې پوځي حل نه لري. په دې کې د افغانستان دننه مخ په زیاتېدونکي درغلي یا کرپشن دی چې د قانون حکمراني یې له ماتې سره مخ کړي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
جمهوری غګونه
پپاو کم 300 بجو
مشال اډیو ته وګستې. اوریدونکو د امریکا د بلوچستان وزارت د سولې لپاره پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څرګندونه رد کړې دي. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد له مذاکراتو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. محب دا هم ویل چې خلیلزاد له دې کار خپل مقاصد لري، خو د امریکا د بلوچستان وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو وایي چې پر خلیلزاد د محب انتقاد د امریکا د بلوچستان پر وزارت د ټکونو معنی لري چې د دواړو هیوادونو اړیکې او د سولې بهیر اغیزمنول شي. تفصیل
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړی دی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل پر بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو سره د خبرو د اداره کولو د طریقې پر سر پر امریکایي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ چې سمدستي د واشنگتن له غبرګون سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالان ته ویل چې د حمدالله محب څرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخې نیولو په معنا دي. محب په خپلو خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد خپل هیلې او مقاصد لري او په ماضي کې هم دوه ځلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د ځان نومول غوښتل. د ویل افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې له طالبانو سره د خبرو مخه د یو لنډمهالې حکومت جوړول دي چې پکې به خلیلزاد د وایسرای حیثیت ولري. کله چې برطانیا پر هند واکمنه وه نو هغه مهال به یې د مستعمرې انتظامي مشر ته وایسرای ویل کېدل. دا لفظ په جنوبي آسیا کې په منفي معنا کې استعمالیږي. محب تور پورې کړ چې داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. د ویل طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او د دې اړتیا هم نه ویني. د محب په خبره طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو له لارې ځان ته مشروعیت وربخي. محب زیاته کړه چې خلیلزاد له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوری او نامشروع کوي او دا هر څه یقینا د سولې لپاره نه دي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل پرون محب دفتر ته وربللی وو او ورته وویل چې د روغې جوړې پر بهیر یې دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړه چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پامپیو استازی دی. پر هغه انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو په معنا دی او دا چې دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخولی شي. پلاډینو ویل چې هیل په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیواد د افغان حکومت ثبات او د سولې په بهیر کې یې پوره ونډې ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 15 پړاوونه سرته رسولي دي، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو انکاری دي. امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني.
مشال لاډیو ته غوږ سی دغه پامیر سایل و چې تاسو یې راپور وړاندې کوو. اوس هم راځو دې ته چې پاکستاني او هندي چارواکو پرون د سیک زایرینو لپاره د کرتارپور لارې پر پرانیستو خبرې کړي. د دواړو هیوادونو پلاوو دا خبرې پر داسې مهال کړي چې تیره میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو له برید رهیسې د دواړو خواوو اړیکې ترنګلې دي. د کرتارپور لار پرانیستل به د اسلام آباد او نوې ډیلی ترنګلتیا کم کړی شي او کنه؟ تفصیل لظفر خان په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشري هم کوله، له مذاکرات وروسته خبريالانو سره په خبرو کې مذاکرات ګټور وبدل. نوموړي ویل دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د کرتارپور لارې د پرانیستو لپاره به هڅې تیزوي. دی وايي په ځینو خبرو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف شته دی چې تفصیل یې نشم درکولی. په دغه اړه به د اپریل په 2 په پاکستان کې دواړه خواوې خبرې وکړي. کرتارپور د سیکانو څلې ځای دی. دا سیمه د پاکستان غاړې ته په ناروال ضلعه کې ده. د پاکستان او هند چارواکو په یو داسې وخت کې د کرتارپور په پروژه غږېدلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. دا چې پرونی مذاکرات د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ څومره کمولی شي، دا پوښتنه مې په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد شایسته تبسم مخې ته کېښوده. هغه وایي
هند دا وخت د ټاکنو له مرحلې تیریږي او وزیر اعظم مودی ته د سیکانو د رایو د ترلاسه کولو لپاره د کرتارپور لار خلاصول ګټور وو، نو ځکه په دې موضوع خبرې وشوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو اصلي لامل کشمیر دی، ځکه دا پیشرفت په عرضی وي. زما په خیال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په فروری کې د پلوامې د پیښې نه یو ورځ وړاندې کچې ته نشي راتلې، ځکه چې د 1971 وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لومړي ځل دومره زیات کړکېچ رامنځته شوی دی.
شایسته تبسم زیاتوي د پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې تر هر وخت زیاتې ښې اړیکې وې، او هغه ځکه چې دواړو هیوادونو په تجارت او نورو موضوعاتو هم خبرې کولې. اوس چونکې امریکا هم له افغانستانه د وتلو خبرې کوي، نو هند غواړي پاکستان د پر لپسې فشار لاندې وساتي. څېړونکي او پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي ښایي د کرتارپور په موضوع خبرو سره د پاکستان او هند ترمنځ اوسنۍ کړکېچ لږ شان کم شي. نوموړی وایي پاکستان بار بار هڅه کوي چې د هند سره د پلوامه د پیښې وروسته پیدا شوی کړکېچ پای ته ورسوي.
پاکستان بیا بیا وایي نو خبره حاصل کړي د اقتصاد
ترسو چه هند سرا علی کے نارمل شی بھی نہیں تو پاکستان اقتصاد خپل مقام سے نشی رسے دے او چه نشی رسے دے نزلتا بغربت عام وی اور نور بچی کم ہم نے مسائل وی دغا وجر چه پاکستان غواڑی چه دیسرا خبر اتری شروع کو زکا چه دا خوا ویا کال پدی کی تیر شو پندوس کال بلورم تیر شی کل پورے با او کم پورے با خلق چه کم نیدا غمیدا مصیبت پونا ودا تکی
دا پاکستان او ہند ترمن زاڑی کی تیر میاش ورستو لہغی ترنگل شوی چه ځانمرګی بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې څلور څلوېښت هندي سرتیري ووژل. د برید ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو تاسې د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د آنلاین ویزې نظام پرانیستی او ویلي دي چې له دې اقدام سره به یې هیواد ته زیات سیلګران ورشي. عمران خان پرون د هیواد د ویزې نوې پالیسۍ اعلان کړه چې ورسره سم اوس د 500 هیوادونو وګړي کولی شي چې پاکستان ته پر رسېدو پر هوایي ډګر ویزا ترلاسه کړی شي. شرون کې وایي اسلام آباد ته پکار وو چې د هیوادونو په قطار کې چې افغانستان هم شامل کړی وي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو د نظام پرانستې د سوریې ته وزیر اعظم عمران خان وویل دې ګام نه ظاهریږي چې پاکستان یو پرامن او مستحکم ملک دی او خپلې دروازې د نړۍ لپاره خلاصې کړې. د نوموړي وینا وه پاکستان ته د راتګ اسانه کولو سره به نه صرف په ملک کې د سیلګرۍ څانګې ته وده ترلاسه شي بلکې سرمایه کاران به هم د پاکستان مخه وکړي. پاکستان کې داسې ذهنیت لرونکي موجود ول چې دا یې کوشش و چې ویزه ورکول دومره مشکل کړي چې څوک دلته رانشي. خو د آنلاین ویزې ورکولو په شا زمونږ دا مقصد دی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک پاکستان ته راشي او د شمالي علاقو پرته په پاکستان کې موجود تاریخي ځایونه وګوري. ترکی هر کال د سیلګرۍ نه 40 ارب ډالر او ملیشیا 22 ارب ډالر ګټي. نو زمونږ به هم کوشش وي چې سیلانیانو لپاره ښه نه ښه سهولتونه برابر کړو چې په زیات شمیر کې پاکستان ته راشي. دستوري ته د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی وویل د نړۍ 500 هیوادونو وګړو ته په هوایي ډګر د ویزې ورکولو پرته د نورو 115 هیوادونو وګړو ته به برېښنایي ویزې ورکولی کیږي. د نوموړي وینا وه په ابتدایي توګه به د 500 ملکونو وګړو ته آنلاین ویزې ورکوي او د ویزې په فیس کې 22 نه تر 25% پورې کمی کړی دی. پاکستان به له دې وړاندې د 40 ملکونو وګړو ته په هوایي ډګر ویزې ورکولې خو اوس یې دا سهولت د نړۍ 500 ملکونو وګړو لپاره وغځو چې پکې د چین، جاپان، تایلند، انډونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، ترکی، تاجکستان، آذربایجان او د سویلی اسیا ځینې ملکونو پرته اروپایی، عربي، افریقایي او د شمالي او جنوبي امریکا ځینې هیوادونه شامل دي. د 500 ملکونو په دې لیست کې پاکستان خپل درې ګاونډي ملکونه افغانستان، ایران او هند نه دي شامل کړي. پخوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپوه آصف درانی د حکومت لخوا آنلاین ویزه ورکول یو ښه ګام بولي او وایي پاکستان له خپل ټول ګاونډي ملکونه او خصوصا افغانستان د 500 ملکونو په دې لیست کې شاملول پکار وو. د افغانستان په حق لا پاکستان له خپل ویزه پالیسی نرم ساتل پکار دي ځکه چې هر ورځ په زورګونو خلک د دوانو ملکونو ترمنځ تګ راتګ کوي. بلدا چې آنلاین ویزه ورکولو سره به نه صرف خلکو ته ډیر سهولت ترلاسه شي بلکې په مختلفو ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو به رش هم کم شي. نو پاکستان له دا ګام ډیر مخکې پورته کول پکار وو. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ دی حکومت هڅه کوي چې د ویزې په قوانینو کې اسانی پر راوستلو سره بهرنیان د هیواد سیلانی سیمو ته راکش کړي.
مشال لډیو ته غوښتي تاسې د احمد الله نه راپور واورېدو. اوریدونکو د پاکستان مسلم لیگ نونو پلویانو پرون د پېښور په ګډون د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دې د خپل علاج لپاره خوشی کړي. د مظاهرو ګډونوالو مشال لډیو ته وویل چې د شریف روغتیایي وضع خراب ده. د پاکستان حکومت وایي په زندان کې نواز شریف ته د درملنې اسانتیاوې ورکوي او له شخصي ډاکټره هم د علاج اجازه لري. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
په پیښور کې د یو لاریون پر مهال یو احتجاج کوونکی مسلم خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د میا محمد نواز شریف سره د عدالتونو او موجوده حکومت لخوا زیاتې روان دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، هغه ته پته هم ده چې میا صاحب د بیمارۍ په حالت کې دی، خو
هغه تاسو سہولت میسر کیږي نہ هغه اسپتال ته بوزي نو د علاج په نوم باندې میا صاحب تحریک کیږي میا صاحب هغه انسان نشي د ملک درې پیر وزیر اعظم پاتې شوی دی د سیاسي مقاصدو لپاره میا صاحب تحریک کیږي لګیا دی چچا صاحبان ته دا خواست کوم چې اهلی کار م جوړی گئی سده انصاف فیصله دا هغه باندې
خو څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي وو چې میا نواز شریف د درغلو په قضیه کې د احتساب عدالت لخوا جیل ته لیږدول شوی دی او حکومت به د نواز شریف د روغتیا هر ډول خیال ساتي او میا نواز شریف ته به په هیواد کې دننه د علاج کولو هر رقم زمینه برابروي. د شریف د وکیل لخوا په اسلام آباد های کورټ کې تر دې وړاندې د خرابې روغتیایي وضع په بنیاد د هغه د خوشي کولو لپاره یو اپیل جمع کړی شوی و، کوم چې د پرورۍ په 25مه نیټه رد کړی شوی و. په پېښور کې د یوې بلې احتجاجي مظاهرې پر مهال یو احتجاج کوونکی وویل چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د یو عدالتي مقدمې سره مخ و، خو بیا هغه د ناروغۍ په بنیاد په بهر هیواد کې د علاج لپاره په ضمانت خوشی کړی شو.
زما نوم عالمگیر افریدی دی، د مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سره تعلق ساتم. لکه که پرویز مشرف وګوري په هغه باندې هم څه مقدمې وې، هغه مطلوب و، خو دې چرته دکې غلاوې یا داسې هغه وې نو دی به د لندن نه نه راتلې سره د لور. او چونکې دا نور خلک کم دي، دا نورو خلکو باندې دومره کیسونه دار سره روان دي، نو دا یوازې دا چې کم سیستم دی دا صرف د نواز شریف لپاره دی.
په اسلام آباد های کورټ کې د میا نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو د غوښتنلیک د رد کېدلو وروستو اوس په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم ته په العزیزیا ریفرنس کې د احتساب عدالت لخوا د اوه کلونو د بند سزا د دسمبر په 23مه نیټه اورول شوی وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو، نن د پښتو ژبې د نومیالي شاعر، فلسفي هنرمند او سیاستوال خان عبدالغني خان درویشتم اتلین مانځل کیږي. په پېښور کې د باچا خان څېړنو مرکز یو چارواکي پرون مشالیدو ته وویل چې د غني خان د اتلین په مناسبت نن او سبا غونډې کوي. شرون کې وایي غني خان د فلسفي او هنر په میدان کې د سیمې پر کچ د شلمې پېړۍ له لویو شخصیتونو څخه یو دی چې ادبي آثار یې په اردو او انګریزي ژبو هم ژباړل شوي. شاهین بنیری جی پر ژوند او کار رپورٹ جوړ کړی چې د غنی خان په غږ پیلېږي.
ما که دون سخت کمپلیکس د مور د پاره د مینې دون سخت وای شو چې د ټول عمر په یورپ کې او امریکا کې د ځان په مشانه جنه کو په مینې زما
دا د پښتنو د ستر شاعر، انزورګر، فلسفي او سیاستمدار خان عبدالغني خان آواز دی چې د نن نه درویش کال وړاندې له دې فانی جهان سترګې پټې کړې، خو د فن او فکر خواږې اوس هم په لرو بر کې د پښتنو ژوند لا د جلال او جمال نوي رنگونه ورکوي. غنی خان د آزادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د علم بردار خان عبدالغفار خان زوی و چې د هنر په میدان کې د کارنامو سره سره د هند په سیاست کې هم یو کوټلی کردار لوبولې دی. غنی خان په پښتو، اردو او انګریزي کې لیکل کول او د برش او رنگ په وسیله به د خپل وجدان تصویرونه راخکل. باچا خان ریسرچ سنټر نن په پېښور کې د غنی خان فکر او فن ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره د غنی خان په نوم د یوې میلې تابع کړی دی. په دغه اړه د باچا خان مرکز یو چارواکي او لیکوال حیات روغانی وایي
د غنی خان چې کوم کلیات دي په دې کې چې کوم شخصیت او ذکر شوی دی دا غوی لنډ پیژندلو کړی دا ملګری ایاز الله ترکدی د غنی نامې په نوم باندې هغه دا کتاب پوره کړی دی. دویم کتاب مونږ سره دی د غنیات په نوم باندې او دا په اسلامي کالج یونیورسيټي کې کوم دا په هغه کې د پښتو ژبې استاد دی سجاد ژوندون دا دغه تالیف دی. ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب د کوټه نه دا غویو کتاب دی د غنی خان د پیژندنې لارښود هغه مونږ چاپ کړو. سیمینار په بلسم او شپلسم دی. په لومړي ورځ سیمینار دی، په دویم ورځ مشاعره ده. په یوویشتم تاریخ باندې د دې غنی خان د دې میلی په سلسله کې مونږ د نوروز د موسیقي پروګرام هم کوو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړوما، بل سترګي توربما، کل سترګي توربما، کل شونډي خلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړم ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی.
د هغه کلیات اوسس په انګلیسي جبا صاحبزاده امتیاز اجباړلی او د پیلګریم اف بیوټی په نوم خپاره شوی. سړنکاران وایي چې غنی خان د شعر او فلسفه په میدانونو کې نوې نوې فکرونه راوړي او د انسان، کائنات او خدای ترمنځ د تړون پاړه نوې جهانونه موندلې دي. خو په دغه اړه لسمې سړنې منستا ندی راغلې. په دغه اړه د ایډوارډز کالج پېښور استاد او سړنکار سمیع الله ارمان وایي
د غنی خان نثر، د غنی خان سوانی همری او د غنی خان خاطری او دیم د غنی خان چې کوم په هندستاني پارلیمان کې کوم ولس تقریرونه دي، موږ دې ته بالکل نه پرېږدي چې غنی خان د موږ د صوفیاو په صف کې ودرو. د ټیګور په صف کې هم موږ شو درولې، ځکه چې د ټیګور تمامي شاعري د انسان نه مزاحمت او بغاوت او احتجاج وباسي، جبکې غنی خان دا درې واړه عناصر په انسان کې په اتم درجه باندې ور ننباسي. زه ګڼم چې غنی خان یو فلسفي جمالیاتي مفکر دی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل.
په برسلز کې میشت عبدجان د پښتو اړومبي لیکوالو چې د غنی خان د شاعرۍ په فلسفیانه اړخه کار وکړ او دغه فلسفې ته د جنون او جانان د فلسفې نوم ورکړ. عبدجان وایي غنی خان د پښتو یو داسې شخصیت و چې یوازې پښتانه نه بلکې ټول نړۍ ترې الهام اخستی شي.
د یو فلسفي په حیثیت باندې یا د تصوف د فلسفې د یو عالم په حیثیت باندې یا یو صوفي په حیثیت باندې خلکو غنی خان ډېر کم پیژند. د غنی خان فلسفه چې دا کم چې تجربه د جنون او جانان فلسفه ویلې ده، نو دا ما خیالو چې د مشرق د ټول علمونو نه چوړو په دې کې دا تصوف چې دی نو دا خالص اریایي نظریه ده. دې منبع چې دا هغه ویتونه دي. غنی خان چونکه د مشرق او مغرب د دواړو علومو ډیر زیات علم ورته، غنی خان په دې کې ډیر اضافه کړی دی. هغه اضافه دا ده چې هغه دغه تصوف جمالیاتي کړی دی، هغه د حسن سره تړلې دی.
تاسو د شاهین بنیری راپور اوریدل چې د غنی خان کوم چې شاعر دی، د پښتو ژبې شاعر وو، د هغوی د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور تاسو اوریدو. همدې سره د نن ورځې داسې خبرونه اخیری شېبې دي. درې منټه کم شپږ بجې شوې. وروستي لنډ خبرونه له ظفر خان اورو.
د نیوزیلند پولیس کمشنر وایي د کرایست چرچ په مرکز کې نن په دوو جمعتونو په ډزو کې 9 کسان وژل شوي. مایک بوش خبریالانو ته وویل په پیښه کې د ککړتیا په شک کې 4 کسان نیولي. په پیښه کې جوبل د میرویس په نامه یو تن مشال رډیو ته وویل برید کوونکي د جمعې د مانځنه لږ مخکې تر نږدې 10 په منځ کوونکو ډزې کولې. په پیښه کې 40 کسان جوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو په دوره نن باجوړ ته تللی. نوموړي په باجوړ سپورټس کمپلیکس کې جلسې ته وینا وکړه. وی ویل قبایلی ضلعو د بدامنۍ په وخت کې زیات زیانونه لیدلي او د دې د پوره کولو لپاره به هغو ضلعو ته ان اف سی وارډ کې دریمه برخه ورکوي. نوموړي په باجوړ کې د انټرنیټ د بهر وړلو ژمنه هم وکړه. د خیبر پښتونخوا کابینې پریکړه کړې چې تر روژې وروسته په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیتي ادارو انتخابات وکړي. د صوبې د خوراک وزیر قلندر لودی بیګا مشال لډیو ته وویل حکومت کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د پښتونخوا اسمبلۍ په 1400 چوکو او بلدیتي ټاکنې یو ځای وکړي. هلته د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي چې د ټاکنو نیټه اعلانول د هغوی کار دی او د دې لپاره نن غونډه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تجارت زیاتوي او د دې لپاره به د تورخم پل زر په مکمل توګه خلاصه کړي. د سوداګرۍ او صنعت لپاره د خیبر پختونخوا له وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیګا مشال رډیو ته ویل د تورخم په مکمل توګه پرانیستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته شي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایم آی د خیبر پختونخوا پخوانی مشر او څېړونکي اسد منیر نن سهار وختي وفات شوی. د نوموړي لور مینې ګبینی نن سهار په خپل ټویټر د هغه د مړینې پخلی وکړ. د پاکستان رسنۍ د اسد منیر په اړه باندې وایي چې هغه ځانوجنه کړې خو د اسد منیر کورنۍ د هغه د مړینې په اړه لا هم څه نه دي ویلي.
اوریدونکو همدې سره د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې یو واري بیا ساسې په وړاندې حاضر یو. پر همدې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدئ. شیخ خپل قربا اسلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان او خوشحاله.